The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
دونکو دا د وایس اف امریکا دی ور ریډیو دا نن د جمعې ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې 11 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 8 بجې، افغانستان کې 9 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 10 بجې دی. د وایس اف امریکا دی ور ریډیو یو ساعت خبري خبرونه کې درته زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
شراغ لاست ویو درته وړاندې کوو. اول د خبرونو سرچکی،
نن یو ځل بیا د پاکستان تعلیمي نصاب کې د پنجابي نه علاوه د نورو قومونو په اړه سپک انزور ورکولو باندې په سینټ کې خبري شوې. د بلوچستان یو سینیټر میر کبیر شاهین ویلي نصاب کې بلوچستان ظالمان خودلې شوې دي.
اور یہاں کے بچوں کو بلوچ کے بارے میں کیا تاثر دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو یہ پڑھتا ہے سر، وہ یہ پڑھتا ہے کہ بلوچ ڈاکو ہے، بلوچ کلر ہے، بلوچ کارواں لوٹنے والا ہے، یہ لکھتا ہے. آج بھی بلوچ اپنی عورتوں کو سکول نہیں بھیجتے ہیں.
یو شمیر جلا وطن پاکستانیانو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر وړاندې په پاکستان کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو په ضد نارې وهلې او د ملګرو ملتونو زی غوښتلې چې اسلام آباد باندې د فشار واچوي.
پاکستان دی اپریسټ نیشنز، سندیز، بلوچ، پښتونز، راکیز، اینڈ دے آر فیسنگ ون آف دی فرسٹ ہیومن رائٹس ابیوزز اینڈ اٹروسٹیز.
د امریکای ریپبلیکن پارټی صدارتي امیدوارانو د بحث په وخت عربپتی صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ته هغه بیان دفاع کړی چې ډیر مسلمانان د امریکایانو نه نفرت کوي او ویلي کچره صدر اوټاکلی شو نو د داعش تونر وډلې پر ضد به منځنی ختیځ ته د ډیر زره پورې امریکایي پوځیان لیږي.
We have to obey the laws, but we have to expand those laws. Because we have to be able to fight on at least somewhat of an equal footing, or we will never, ever knock out ISIS and all of the others that are so bad.
او د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي د فلوریدا سېنټر مارکو روبیو وای ډېر مسلمان هوادونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکای ملګری دي او دا چې د مسلمان عقیده هغه خلکو سره اتحاد ضروری دي چې تندره ونه دي.
We're going to have to work with the Gulf kingdoms. We're going to have to work with the Egyptians to defeat, for example, ISIS.
او تاسو په امره ګرځو د خبرونو تفصیل لا. د پاکستان سېنات غړو د پنجاب په تعلیمي نصاب کې د بلوچستان په اړه د سپکاوي خبرو لیکو غندنه کړې او د پنجاب ټیکسټ بوک بورډ چارواکو په ځدې کاروایي غوښتنه کړې. د سېنات د غونډې په مهال د نېشنل ګوند یو غړي امیر کبیر احمد پارلیمان ته وویل چې د پنجاب د 12 جماعت زده کوونکو ته په نصابي کتابونو کې ورزده کوي سي بلوچستان خلک وژني، قافلې لوټوي، خپل شزي سکولونو ته نه لیږي او دوی سره دوی ډیر غیر موذبه خلک دي. شاغلی میر کبیر زیاته کړي باید د پنجاب دغه چارواکي د بلوچستان تاریخ ولولي بیا د کتابونو کې ذکر وکړي. د سېنات چیرمن رضا ربانی سېنات ته وویل دغه کتابونه د پخوانی فوجي جنرال ضیاء الحق په حکومت کې لیکل شوی وو، باید دې ته بیا کتنه وسی. یاد د وی پروند هم په پارلیمان کې د پښتو مشرانو د هغه اشتیاراتو غندنه کړې و چې پکې پټکی والا او د پښتو نو جامع اغوستن کې خلګې تر هغه بللی وو.
پاکستان او افغانستان فیصله کړي چې د سامانونو وړو راوړو نړیوال قانون عملي کولو لپاره به یو کمیټه جوړوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د ځمکې د لارې تجارت کولو لپاره د ویزو، سړکونو پرمټونو او ګارانټو د مسلو په سر خبري وکړي.
خیبر پښتونخوا کې پولیس چارواکي وایي چې آیات آباد ته نږدې د پاکستان د فوج یو کرنل په ډزو وژل شوی وو، خو تر وسه یې هدف کوونکو په هکله معلومات نه دي ترلاسه کړي. په دې هکله نور څه تفصیلات تاسو ته مدثر شاه وړاندې کوي.
او د پیښور اس اس پی کینډ کاشف سلفیکار دغه پیښې په هکله ډیوا راډیو ته وایي.
وہ لوگ جنہوں نے ان کو ہٹ کیا ہے وہ فائر ان کو ہٹ کیا اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے نا موقع پر یہ ڈیتھ ہوئی ہے، پھر ان کو ایجنسی لے گئے ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے۔
وائی کرنل طارق غفور پر دو گولو لگے دل دے او پزائے سا ورکڑا او اس تو پوسٹ مارٹم دپار حیات آباد میڈیکل کمپلیکس توڑل شوے دے۔ زیادہ وی دالا نہ دا معلوم چ ہدف کا ان کی آیا پیادہ دغل تراغلیو او کنا موٹر سائیکل یا گاڑی کیو۔ خوائی سیما کے دا پلٹن عملیات شروع شوی دی او لا تر دے دما کم گرفتاری پکے نہ دشوے۔ سرگند دیوی کرنل طارق غفور کوٹا کے خپل دنده تر سره کوله او دا وخت پیښور ته پرسخته راغله وو۔ باید وایو کرنل طارق د میجر جنرل ریټایرډ فضل غفور زوی دی، کم چې د ایف سی ا فرنټیر کور د 1994 تر 99 پورې انسپکټر جنرل پاتې شوی دی۔ دغه پیښه داسې ځای کې رامنځته شوې ده چې د مالدارو خلکو استوګن ځای ګڼل کیږي او پوله د خیبر ایجنسۍ سره لګي۔ مدثر شاه، وایس اف امریکا، ڈیوا رادیو، پیښور۔
دا وائس آف امریکا ڈیوا رادیو دا۔
پاکستان او افغانستان فیصله کړی چې د سامانونو وړو راوړو نړیوال قانون عملی کولو لپاره به یو کمیټه جوړوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د ځمکې د لارې تجارت کولو لپاره د ویزو، سړکونو، پرمټو او ګارانټو د مسلو په سر خبرې وکړي. په دغه کمیټه کې به د افغانستان ترانسپورت وزارت نمائندگان او د پاکستان د مواصلاتو، ریلویز او تجارت وزارتونو نمائندگان شامل بی۔ اخوا د پاکستان حکومت د اتو میاشتو د زن روستو افغان طالب علمانو لپاره د سکالرشپ یا تعلیمی وظیفو پروگرام بیا شروع کړی دی۔ د سکالرشپ دغه پروگرام تیر اگست میاشت کې کابل کې پاکستانی سفارت تپیخو شوو امنیتی اندېښنو له وجې ځنډول شوی، چې له وجې د زرګونو افغان طالب علمانو نه د وظیفې لپاره امتحان نو اخیستلی شوی۔ او د ملګرو ملتونو د مذهبي ازادۍ لپاره ځانګړي سیلنکار د مذهبونو د سپکاوي قانونونو په عالمی کچا ختمولو غوښتنه کړې ده۔ د مولوی ویلي دغه قانونونه د رای د ازادۍ مخه نیسي او په ټولنو کې د اقلیتي ډلو پر ضد نفرت او عدم برداشت خوروي۔
چارواکي وایي چې په سویلي وزیرستان کې نامعلوم وسله والو د فاتا ډیولپمنټ اتارټي د مشر په شمول نه کارکوونکي تښتولي دي۔ دغه پیښه د جنوبي وزیرستان ایجنسی په تویا خولا سیمه کې رامخته سوې، چیرې سي وسله والو د دغه حکومتي ملازمینو موټر درولي وو او دوی نامعلومه ځای ته تښتولي۔
افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلی دی چې په دغه هیواد کې د نړیوال عسکرو په غیر موجودګۍ کې افغان عسکر د ملک عامو خلکو مرستو ته ضرورت لري۔ مولوی ویلی د وسله والو پر ضد د افغانانو ادریدل د ملک د امنیت پر ځای کولو کې غټ لاس کولی شي۔ اخواته د صدر اشرف غنی مرستیال رشید دوستم هم د ملک په شمالي برخو کې د طالب وسله والو پر ضد جګړو کې ښکیل دی۔ نور حال په دې حق باندې د افغانستان ندری ورډیو خبریال حقمل روان راکوي۔
تیر کلونه داسې ول چې د ژمی په موسم کې به نښتې او بریدونه دومره ډیر نه ول او په اکثره سیمو کې به آرامي وه، خو سږ کال د اوړي د موسم په شان بریدونه ډیر ول چې له امله یې ډیره مرګ ژوبله هم درلوده۔ په همدې موضوع د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له خلکو وغوښتل چې له امنیتي مسؤلینو سره یو ځای د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي۔
افغان لوړپوړي چارواکي له یوې لورې له خلکو نه د امنیت په ټینګولو کې مرستې غواړي، له بله لورې د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال دوستم له خپلو زرګونو پلویانو سره شمالي ولایتونو ته تللی دی او هلته یې د طالبانو پر ضد جنګونه پیل کړي دي۔ له دې سره سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت د ښې حکومتدارۍ مسؤول احمد ضیا مسعود هم شمالي ولایتونو ته تللی دی او هلته یې له خلکو غوښتي دي چې د سپرلي په رارسېدو سره د بیداره اوسي او د امنیت په ټینګولو کې د لاس په کار شي۔ افغان چارواکي له خلکو په داسې مهال کې د امنیت په ټینګولو کې مرستې غواړي چې ځینې څېړونکي وایي په راتلونکي پسرلي موسم کې به بریدونه ډیر شي، خو افغان حکومت وایي چې دوی هر ډول امنیتي تدابیر نیولي او د اندېښنې کومه خبره نشته۔ حکمل روان، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، کابل۔
د امریکې ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو ترمنځ بیګا ماسوتن شوی بحث کې په تندره به اسلام، خارجه تګلاره او د هیواد یو شمېر مسلو باندې خبرې شوې دي۔ بیګانه بحث تر راتلونکي نهایي پورس کې دونکو پارلمان پارټۍ دننه انتخابونه وړاندې شوې دي۔ د تندره به اسلام په سر شوی اوږد بحث کې صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ په خپل هغه خبره کلک ولاړو چې ډېر مسلمانان د امریکایانو نه نفرت کوي او وی ویل کچره هغه صدر او ټاکلې شو نو د دایښتونو ربډلې پر ضد جنگ لپاره به منځني ختیځ ته د ډېر سره پورې امریکایي ځواکونه لګي. د فلوریدا ریاست سره تعلق لرونکي سېنیټر مارکو روبیو د ډونالډ ټرمپ دغه بیان په جواب کې ویلي، د تندربه اسلام مقابلې کولو لپاره د مسلمان عقیدې هغه خلکو سره اتحاد ضروري دی چې تندربونه دي.
د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه او باچا اکیهیتو به نن 15 کال وړاندې د نه درجه راغلي زلزلې کې متاثر شوی خلکو په یاد کې دستوري کوي. په کال 2011 کې په جاپان کې راغلي زورور زلزلې او سونامي په لویه کچه تباہي خوره کړې وه او په کې تر 40,000 زیات خلک وژل شوي وو.
د میانمار یا برما پارلمان خطه ایوان د نوبل انعام ګټونکو آنګ سان سوچی پارټۍ سره تعلق لرونکي 10 چا ته په اکثریت سره رای ورکړل چې د صدارت څوکۍ ترلاسه کولو ته نږدې شوه دي. 10 چا په خپل باندې په انتخابونو کې برخه نه ده اخیستې، خو په خوانی بیوروکرات او آنګ سان سوچی ته نږدې ګڼل کېږي. میرمن سوچی په آئینی توګه صدر نشي جوړېد، خو ویلي دي زیاتره واک اختیار به د هغې په لاسو کې وي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو اوریدل او څو چې به د لوبو د خبرونو زمونږه همکار اشفاق مومن سټوډیو ته را رسیدلې دی. ورتکار هر کله وایو په خیر علي.
ډیر مننه محمد اکرام او کلسوم کاکړ. د پاکستان د کرکټ ډله د سړو هغه لاهور ښار ته رسیدلې او د جینکو یا د خزو د کرکټ ډله هغه کراچي ښار ته رسیدلې چې د هند پلو ته بروانیږي، او امکان شته څنګه چې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سیټی ویلي دي چې هغه به نن د شپې او یا سبا سحر هند ته روانېږي، او دغه سیدی ته دغه اجازت پسته هغې ورکړی شو کله چې د پاکستان داخله چارو وزارت وویل چې دوی ته د هند غربي بنګال صوبایي حکومت او د کلکتې ښار د پولیسو مشر راجیو کمار لخوا دا باور ورکړی شو چې د پاکستان ټیم لپاره هلته کې د مقابلو په وخت خصوصي حفاظتي ګامونه اخیستل شوي دي. یاد دی وی چې د پاکستان د کرکټ د بورډ مشر نجم سیټی او د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان نن یو غونډه وکړه، او په دغه غونډه کې دی د پاکستان ټیم لپاره په هند کې د نړیوال شلو ورونو کپ مقابلو کې د برخه اخیستو په وخت د حفاظتي ګامونو باندې اندېښنې پاغي باندې بحث وشو، او د پاکستان د داخله چارو وزارت ویل دي چې د هند داخله چارو وزارت لخوا دوی ته یقین دهانی ورکړل شوې ده چې د پاکستان ټیم لپاره به خصوصي ګامونه اخیستل کیږي. د هند داخله چارو وزیر راجنات سنگ ویلی وو چې د یوازې پاکستان ټیم لپاره نه، بلکې د دغه نړیوال کپ مقابلو کې برخه اخیستونکو ټولو د کرکټ ډلو لپاره دی خصوصي ګامونه اخیستي دي، او دغه ټولو ذمہواری د هند د حکومت پر سر ده. یاد دی وی چې کلدیپ سنگ د اتوالا چې د هند داخله چارو وزارت ویان دی، هغه هم د خپل داخله چارو وزیر دغه خبره بیا تکرار کړې ده، او ویلي دي چې دغه د پاره ټول انتظامات سرته رسیدلي دي. کم مقابله چې به د پاکستان او د هند ترمنځ په 19 مارچ باندې په کلکته کېږي، نو هغه ویلي دي چې دغه لپاره ټول ګامونه سرته رسیدلي دي، او دغه څه هیڅ قسمه کم کمی نشته. یاد دی وی چې په درمساله میدان باندې دغه مقابله د هند او د پاکستان ترمنځ کېدونکې و، خو بیا په درمساله کې د دغه صوبیا لا وزیر لخوا پاکستان ټیم ته دا خبرداري ورکړل شو چې دوی ته تر اتو پورې ډلو لخوا د حملو یا کولو یا د کم خطر را مخ کولو دړکې ورکړې بي، او د هغې وروسته دغه مسله د کرکټ نړیوال چې کومه کونسل له آی سی سی جوړ تول کیږي هغه ته دغه لاړه، او د هغې وروسته په دغه باندې فیصله وشوه چې د پاکستان حکومت هند ته د خپل ټیم د نه لیږلو فیصله کړې وه. هغه فیصله پس د هغې دی واپس واخیسته کله چې دلته کې د هند په میدانونو باندې دی د پوره انتظاماتو باور د پاکستان کرکټ ډلې ته ورکړ. خا بلخوا رازوم د دغه مقابلو په لوتن نن دوه مقابلو کې دون کې یو د عمان او د آیرلند ترمنس کې دون کې و چې هغه د باران په وجه باندې وزندول شو، او دغه سي یو یو پوینت دغه دوانو ته ورکړل شو. په ګروپ ا کې دغه دواړه ټیمونه شامل دي. د عمان ټیم د وخت په دوه میچونو کې یو غټل دی، یو مقابله دغه شند باران په وجه وزندید، نو دوی 3 پوینټس دي. بلخوا د بنگلاديش ټیم یو میچ کړی دی، مغه یوې ګټلې د هغې څه شبیب کې د آیرلند خلاف دغه مقابله شروع کیږي. د نیدرلند ټیم دوه مقابلو کې یو بیللی دی، او بل دغه شند باران په وجه وزنډېدا چې د عمان سره وه. دغه شند دی یو پوینټ دی، او د دوی د ټورنمنټ نه د وتلو لار چې کوم دی هغه دی ته وښودل شوه. د دې نه پسته د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ سبا له مقابله کیدونکې ده. دغه دواړه ټیمونه د ګروپ بي مضبوط ټیمونه دي، دواړو خپل دوه دوه مقابلې کړي، دواړو ګټلې دي 3 پوینټونه دي، او که په دغه کې یو ټیم هم کومه ګټه کوي هغه به د ګروپ لیډنګ یا بچ کم دینو دغه گروپ کې تر ټولو لومړی لمبر ته ځي. او یاد دی وی چې د پاکستان کرکټ ټیم نن چې څنګه یا سبا کله هند ته رسیږي نو د اتوار په ورځ باندې د دې چې کم یو مقابله و د سریلانکا کرکټ ټیم سره چې وام اپ میچ ورته ویل کیږي دغه مقابله د اتوار ورځې پورې ځنډول شوې ده. دغه د خالی پور رسیدونکې وه خو د پاکستان ټیم په ځنډ باندې هند ته د تګ سره دغه مقابله د اتوار د ورځې پورې وځنډول شوه.
قدر منور دن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا او دا یو ساتا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو سا اوری. تاسو ته به یو راپورټ وړاندې کوو چې د پنجاب ټیکس بورډ په کورس یا کتابونو کې د بلوس قوم په حق لاس پکاوی خبری لیکول سوی دی او په دې حق لاس په سنټ کې بحث پسوی دی او د کتاب لیکوال او د پنجاب ټیکس بورډ چارواکو خلاف سخت کاروایی کولو ژغ هم کړی دی. د یادونه وړ ده چې څو ورځې مخکې د وفاقي حکومت او آی ایس پی آر لخوا مطبوعاتو ته داسې اشتهارونه ورکول سوي وو په کوم کې چې لونګۍ شملې یا پټکۍ ژیره او د پښتنو جامې اچولو خلکو اعتراض ښکاره کړی وو او د پښتنو سینیټرانو لخوا په دې سخت نیوکې سوي وي او غندنه هم کړې وه چې دا د پښتنو سپکاوی دی. په دې حق له په دا رپورټ کې نور تفصیلات به تاسو ته وړاندې کړي زموږ خبريال الیاس خان.
سینیٹ کې د پنجاب ټیکس بورډ د سوشیالوجي د دولسم جمعات په کتاب کې د بلوچ قوم په اړه د سپکاوي خبرې لیکلو باندې یو تود بحث شوی دی او د سینیٹ غړو د دې کتاب لیکونکي او د ټیکس بورډ چارواکو پر ضد سخت کاروایی کولو غږ کړی دی. په نقطه اعتراض باندې د نېشنل پارټۍ میر کبیر احمد ایوان ته وی
اور یہاں کے بچوں کو بلوچ کے بارے میں کیا تاثر دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ تو یہ پڑھتا ہے سر, وہ یہ پڑھتا ہے کہ بلوچ ڈاکو ہے, بلوچ کلر ہے, بلوچ کارواں لوٹنے والا ہے, یہ لکھتا ہے. آج بھی بلوچ اپنی عورتوں کو سکول نہیں بھیجتے ہیں.
چدا ڈیرا دا افسوس خبر ادا چدا پنجاب دا کورس دا سوشیالوجی دا دولسم جماعت پہ کتاب کے بلوچیان ہوتا غیر مہذب خلق کارونه نه کول والا خلق او خپل جنکای او زنانا سکولونو ته نه لګول والا او نوکریانو ته نه پرخودل والا خلق خودل دي. میر کبیر اوی چې دا د کورس کتاب په پنجاب کې طالب علمانو ته لستل کیږي او دې کې مونږ خپل کام ته څه پیغام ورکول غواړو. د اوی کڅوک د بلوچ کام په هړه حقیقت تر رسیدل غواړي نو دوی دی شاهنامه فردوسی او عبدالرحمن ابن خلدون اولولی او د ناصر تر خسرو سفرنامه دی وګوري. د کتاب مصنف او ټیکس بورډ پر ضد سخت ګامونه پورته کولو او دا مواد په سمدستي توګه لری کولو مطالبه وکړه. په سینیټ کې قائد ایوان راجا ظفرالحق په دې باندې افسوس سرګند کړو او وی ویل چې دا هر څه بغیر د سنوټسه اغستو سنگ روان دي. د وی چې دی د پاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي او دا مصنف ته راوغسته شي. سینیټر مشاهد الله خان دا یو ملک دشمن کاراویو ګڼله او وی ویل چې مونږ ته د خپل نصاب جایزه اغستل پکار دي. د مصنف او پنجاب ټیکس بک بورډ چارواکو پر ضد د سخت کاروایی کولو مطالبه وکړه. په دې موقع چیئرمین سینیټ رضا ربانی وی
یہ سارا نصاب جو دوباره لیکل گیا ہے یہ ضیاء الحق کے آرڈیننس کے تحت ہوا اور
چہ دا پاکستان تعلیمی نصاب کی دا پخوانی ڈکٹیٹر ضیاء الحق دے آرڈیننس دلارے بدلونونا راوستے شیوی او پکی دا کر کی خپریدو مواد شامل کرے ہو. دا اوی چہ اس ہم دا کورس پا کتابونو کی دا ڈکٹیٹرشپ دا دے فائدو پہڑا دیر سلی کلے شیوی دی او د جمهوریت په اړه ډیر کم مواد مندل کیږي. ربانی زیاته کړه چې د مشرقي پاکستان د پاکستان نه بیلتون په اړه زمونږ ماشومان ته ډیر کم مواد د کورس په کتابونو کې خودل کیږي او همدغه رنګ د جمهوریت د پاره شیوی حسو او تاریخ زمونږ په نصاب کې ډیر کم په نظر راځي. چیئرمین سینیټ وی چې دې بدا معاملې د پنجاب اعلی وزیر سره روچتوي او د دې کتاب لیکونکي په اړه به ایوان په باور کې اخلی. یاد دی وی چې دو ورځې وړاندې په سینیټ کې د وفاقي حکومت او ایس پی آر لخوا داسې اشتهارونه مطبوعاتو ته ورکولو په کوم کې چې د پټکی ګیرو والا او عام کپڑے اچولو والا ترهګر خود لشي وو د پښتنو سینیټرانو لخوا سخت نیوکه شوی وي او د دې غندنه کړې وه. دوی دا د پښتون کم سپکاوي او د دوی شناخت مسخ کولو یو هڅه ګرځولې وه. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی د الیاس خان رپورټ تاسو واوریدو. د دې هر څه تر څنګ پښتانه مشران څومره پورې د هغه چې کمی خبرې د پښتنو خلکو سره تړل کیږي چې ګینه هغوی ترهګر دي تنلاری دي د هغې جامع داسې ښودل کیږي د هغې پټکي ښودل کیږي پښتانه مشران څومره بیا د دې هر څه خلاف راپاسیږي او دفاع کوي او آیا د ملک په نورو برخو په خصوصي توګه باندې د ملک په غټه صوبه پنجاب کې هم داسې کوم تندربه ډلې شته دی او آیا بیا د هغې هم داسې عکاسي کیږي او که نه دا تپوسونه مو په اسلام آباد کې د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولا چانه کړي.
دین وړاندې په سنټ کې هم دغه معاملې سم چې تاسو ذکر وکړه راپورته شوی و او په هغې کې دوه د پښتنو سنټرانو دا معامله راپورته کړې وه د آی ایس پی آر او د حکومت د طرف نه چې کوم یو اشتهار جاري شو د ترهګرۍ نه د بیدار اوسېدو لپاره چې کوم په هغې کې عکسونه ښودلې شوي وو په هغې کې دا داسې عکسونه وو چې د هغې نه په ښکاره پته لګېده چې کو یو ترهګر زنانه وي یا هغه نارینه وي نو د هغې لباس او د هغې جامې او د هغې کړو وړو چې دي نو هغه د پښتنو سره سم وي یا د هغې په شانتي لګي. نو په دې باندې دغه پښتنو مشرانو چې دی په سنټ کې دا معامله راپورته کړې وه هغوی دا خبره کړې وه چې په پنجاب کې هم ډېر زیات ترهګر دي دلته کې هم ډېر زیات ترهګر ډلې دي په وخت په وخت هغوی خپل فعالیتونه کوي هغوی خپلې حملې کوي. نو د پاکستان حکومت په دې باندې څه پیغام ورکول غواړي چې دا صرف د یو خاص قوم سره یعنې د پښتنو سره تړي او په دې باندې بیا په هغه ورځ حکومت چې دی نو هغه په جواب کې دا ویلو چې د ریاست په نظر کې ټول قومیتونه یو برابر دي او دې کې زمونږ داسې څه هڅه نه وه یا داسې څه نیت هم نه چې خاص پښتانه دې ټارګیټ کړو. خو اکرام صاحب لږ د اورېدونکو لپاره به مونږ وایو چې دا یوازې اوس چې کوم د سلیبس خبره یا د تعلیمي نصاب خبره یا د اشتهارونو خبره راوچتېږي نو دا څه لومړی ځل نه دی په پاکستان کې چې کوم د پښتنو د بدنامۍ لپاره داسې اشتهارات یا داسې تاثر ورکول کیږي. دا صرف په تعلیمي نصاب په کچ نه کیږي دا د ریاستي مشرانو په کچ هم په تیرو وختونو کې داسې متنازع بیانونه مخې ته راغلي دي. د اورېدونکو لپاره به مونږ وایو چې کله جنرال مشرف صدر او هغه یو پیره دا بیان ورکړو چې د ترهګرۍ څونه واقعیات کیږي نو دا د پښتنو سره هغه تړلو ډېر یو متنازع بیان و د یو ریاست د مشر لپاره. په دې باندې دا هغه وخت کې پښتنو مشرانو چې دینو سخت غبرګون مخې ته راغلو چې پښتنو بدنامول شي. دغه شان چې کله د کال 2013 انتخابات وشو نو هم موجوده وزیر اعظم نواز شریف یو داسې بیان ورکړو چې هغه د پښتنو مشرانو وی چې دی کې د پښتنو په عقل باندې تنګ شوی دی او نواز شریف دا ویلو چې د کال 2000 انتخاباتو کې پښتنو چې کم دین دی یو جذباتي فیصله کړی دی او مال یې ووټ نه درا کړی نو بل چاله ووټ ورکړی دی نو ډیر زیات جذباتي قوم دی په دې نه پوهیږي چې دوی لپاره ښه څه دي او بد څه دي. دغه شان د پاکستان جی
الیاس یو بل خبره اړه خبره شو چې د دې ارستون روینه وړاندې په پنجاب کې د ډیر وخت راهسې تندروي موجود ده یو شمیر تندروي ډلې موجود دي هند ته هغه مطلوب هم دي او د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم پنجابي طالبان څه پټه پناه خبره نه ده. آیا د دې په حق لباندې کوم څه په نصاب کې شته دي یا د هغې طرف ته کومه توجه راګرځولې کیږي په نصاب کې په لیکونو کې یا په نورو دا سه سوشل میډیا باندې څنګه چې د پښتنو یا بلوچستان پر ضد کیږي؟
بالکل نه اکرام سه بالکل نه د پښتنو باره کې خو ویل کیږي تاثر هم دا ورکول کیږي او د بلوچستان باره کې هم دا تاثر ورکول کیږي. د پنجاب حواله سره خو د پنجاب د حکومت او دلته کې د پیرو پنځشتو کالونو چې کوم پارټي په واک کې ده یعنی مسلم لیگ نواز ګوند هغه خو تر نن ورځې پورې دا انکار کوي چې دلته کې د ترهګر شبکې دي دلته کې یا دغه ډلې چې کوم دي هغه فعالیتونه لري تعلیمي نصاب کې د شاملولو خبره یا په اشتهاراتو کې د دوی د ښکار کولو خبره خو ډېره لري ده هغوی د سره چې دی نو دوی دا مننه چې دلته کې دا خلک شته دی بلکې هغوی خو دا د ریسک بلی چې مونږ چا ته اجازت نه ورکو خو حقیقت دا دی چې دلته کې هم دغه ډلې چې دي د دوی دا مشران چې دي په پنجاب کې دوی څنګه رویانې کوي خو چرته هم مونږ دا ونه لیدل یا د پاکستان ولس دا ونه لیدل چې د پاکستان ریاست دا ویلي چې پنجابي هم ترهګر کېدل سړی دی یا په یو داسې شکل دوی اشتهار ورکړي په پنجاب کې چې داسې یو سړی دی هغه لنګ چولې دی یا هغه چې دی هغه په داسې حلیه کې دی نو تاسو د ده ځان ساتئ خو دوی اشتهارونه ورکوي دوی خلکو ته ښیي نو هغې کې به یو ګیرې والا کس ښودلې کېږي په هغې کې به یو پټکي والا کس ښودلې کېږي یو بورکې والا زنانه به ښودلې کېږي داسې نو چې پته لګي چې ګوره ترهګرۍ واقعات کېږي نو په ښه توګه هغې کې پښتانه شاملې دي شي.
ډېره مننه پیر بلا چا صاحب زموږ سره خبرو کولو.
دا وایس اف امریکا ټیو رادیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس زو د پاکستان او د افغانستان فیصله کړې ده چې د سامانونو وړو راوړو نړیوال قانون عملی کولو لپاره به یو کمیټي جوړوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د ځمکې د لارې تجارت کولو لپاره د بیزو سړکونو پرمټو او ګارانټو د مسلو په سر خبرې وکړي. د دې ترڅنګ د سکالرشپ یو پروګرام پاکستان بیرته شروع کړی دی. دا خبره د پاکستان په افغانستان کې سفارت کړی ده. اته میاشتې وړاندې د سکالرشپ پروګرام د افغان طالب علمانو لپاره ځنډولی شوی او دا د امنیتي اندېښنو له کبله د پاکستان سفارت ځنډولی چې بیرته پرانستلی شوی دی. دې ته په زرګونو افغان طالب علمانو اپلای هم کړی وه، یعنی هغوی ورته تیاری کړی وه د پاکستان افغانستان کې سفارت ته درخواستونه ورکړي. رپورټ پی د اسلام آباد نه دیر بریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د پاکستان حکومت لاړه د افغان زده کوونکو لپاره د سکالرشپ دغه پروګرام تیر کال د اګست په میاشت کې سفارتي عملیه د خراب امنیتي حالاتو د اندېښنو او دړکو له وجې ودرول سوی و. د سکالرشپ د پروګرام لاندې شاوخوا 6500 افغان زده کوونکو درخواستونه جمع کړي دي او د افغان سفارتخانې تر مخه دغه زده کوونکي به د رواني میاشتې په 12 نیټه د سکالرشپ لپاره کېدونکي د انګریزي په ټیسټ کې برخه اخلي. افغان زده کوونکی نجیب الله چې په پاکستان کې د سکالرشپ د پروګرام لاندې خپل تعلیم تر سره کړی دی د نورو زده کوونکو لپاره دا ډېر اهم پروګرام بلی او وایي چې په کار دی چې دغه شان پروګرامونه د حالاتو له وجې ونه درول سي.
دا ډېر شاګردانو چې ما پیژندل چې هغوی د سکالرشپ لاندې د پاکستان هیواد د راتګ په حال کې ول. تقریبا 300 شاګردانو چې هغوی مختلفو پوهنځیو ته راتلل نو د هغوی یو کال ځای کېدل د هغوی په ژوند باندې د هغوی د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر اغېز کولی شي. هغه که پاره وجه باندې او که سیاسي وجه یا په کمبل وجه باندې یا پاره وجه باندې سونه معلومات لرم پرون او نن او ما تکای سبب د سفارت پاکستان په سفارت په کابل کې امتحان اخیستل دي د سکالرشپونو لپاره. خو ان شاء الله چې دا پروسه بیرته دوام کوي او زه په حالېدو په حالت کې
د سکالرشپ ته دغه پروګرام لاندې د 3000 څخه 2000 وظیفې د وړاندې څخه ورکړې سوي دي او دوی د پاکستان په یونیورسيټیو کې د میډیکل او د انجینرینګ د شعبو په شمول په مختلفو شعبو کې زده کړه کوي. ویل کېږي چې سږ کال به هم د 600 څخه 300 پورې زده کوونکي د دغه سکالرشپ لاندې وټاکل سي. د وی اندازې تر مخه شاوخوا 2000 زده کوونکي خپل په خرڅې په پاکستان کې زده کړه کوي چې پکې د 3000 څخه زیاتو تعلیم تر سره کول ورسته په هیواد کې سیول عسکري او په مختلفو کمپنیو کې خپل کردار لوبوي. بل پلوته د پاکستان او افغانستان حکومتونو د ویزا او د روټ پرمټ او د دواړو هیوادونو ترمنځ مذکنی تجارت لوسنامه پی ای آر کنونشن د بهالي پر معاملو د خبرو لپاره پر یو کمیټې جوړولو اتفاق کړی دی. دغه کمیټې کې به د افغانستان له اړخه د ترانسپورټیشن او د پاکستان د مواصلاتو ریلوی او کامرس نمائندگان ټی ای آر سیستم په لار کې موجود چیلنجونه هوارولو هڅه کوي. دغه کمیټې به د پاکستان او د افغانستان د ترانزیت ټریډ په لار کې د خندونو لري کولو لپاره څومره مهمه یې په دې اړه د فیډریشن چیمبر اف کامرس په خوانی نائب صدر انجینیر داروخان دی ریډیو ته وایي
ما په فکر دغه کمیټې که په صحیح تر کار وکړي دا به ډیره ګټوري ځکه چې په هغه کمیټې کې دوی پرایویټ سېکټر هم شامل کړی دی. افغانستان در ټولو زیات تور په دې باندې دی چې موږ ته د هندوستان لپاره لار راک هغه باندې یو ډیر غټ ستونزه ده چې په پاکستان نه غواړي چې افغانستان ته لاره ورکړي.
دوی زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان د ترانزیت ریټ په لار کې د پاکستان او د هندستان سیاسي اړیکې خنډ دي، او دغه سیاسي اړیکې د سمول لپاره ضروري دي چې تر ټولو وړاندې د اقتصادي اړیکو د شیګړې لپاره کار وکړي. سیم سرګند دی چې تیر میاشت په اسلام آباد کې کېدونکي د دواړو هیوادونو د ترانزیت ریټ اتارټي په غونډه کې د افغانستان د شیانو ټرکونه د تورخم او چمن څخه د هندستان لپاره تر واګه پولي، او د پاکستان د شیانو ټرکونه د تورخم او د چمن څخه د تاجکستان پر پولي د شیرخان بندر پورې د پایلټ پروجیکټ په ذریعه د چلولو پریکړه هم سوې وه. دغه ټرکونه به د پاکستان مال هم افغانستان ته وړلی سي. دواړه هیوادونه خپل تجارت تر 15 ارب ډالر پورې د رسولو هیله مندي، خو د څېړونکو تر مخه د دې لپاره ضروري دی چې وړاندې چیلنجونو ته په سنجیدګۍ سره پام راوګرځول سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوه ریډیو دی.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د یو ربیا درته وړاندې کوو خبرونه، خو اول غوښتې د تازه خبرونو سرچکو ته.
نن یو ځل بیا د پاکستان تعلیمي نصاب کې د پنجابي نه علاوه د نورو قومونو په اړه سپک انزور ورکولو باندې سینټ کې خبرې شوې دي. د بلوچستان یو سینیټر میر کبیر شاهی نن ویلي نصاب کې بلوچستان ظالمان خودلې شوې دي.
اور یہاں کے بچوں کو بلوچ کے بارے میں کیا تاثر دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو یہ پڑھتا ہے سر، وہ یہ پڑھتا ہے کہ بلوچ اگو ہے، بلوچ کلر ہے، بلوچ کارواں لوٹنے والا ہے، یہ لکھتا ہے. آج بھی بلوچ اپنی عورتوں کو سکول نہیں بھیجتے ہیں.
یو شمیر جلا وطن پاکستانیانو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر وړاندې په پاکستان کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو په ضد نارې وهلې، او ملګرو ملتونو ځای غوښتلې چې اسلام آباد باندې د فشار واچوي.
پاکستان دی اپریسڈ نیشنز، سندیز، بلوچ، پشتونز، راکیز، اینڈ دے آر فیسنگ ون آف دی فرسٹ ہیومن رائٹس ابیوزز اینڈ اٹراسٹیز.
د امریکای ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو د بحث په وخت عربپتی صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ته هغه بیان دفاع کړی چې ډیر مسلمانان د امریکایانو نه نفرت کوي، او ویلي کچري صدر اوټاکلې شو نو منځني ختیځ ته به د داعشونو وړلې پر ضد جنگ لپاره د ډیر زره پورې امریکای پوځیان لیږي.
We have to obey the laws, but we have to expand those laws because we have to be able to fight on at least somewhat of an equal footing, or we will never ever knock out ISIS and all of the others that are so bad.
او د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي د فلوریدا سینیټر مارکو روبیو ویلي ډیر مسلمانان هوادونه د طرح کړي پر ضد جنگ کې د امریکای ملګری دي، او دا چې د مسلمان عقیده هغه خلکو سره اتحاد ضروري دي چې تندروا نه دي.
We're going to have to work with the Gulf kingdoms. We're going to have to work with the Egyptians to defeat, for example, ISIS.
اوستر ته وړاندې کوو خبرونه په تفصیل سره. د پاکستان سینټ غړو پنجاب په تعلیمي نصاب کې د بلوچستان په اړه د سپکاوي خبرې لیکو غندنه کړې، او د پنجاب ټیکس بک بورډ چارواکو په ضد کاروایي غوښتنه کړې. د سینټ د غونډې په مهال د نېشنل ګوند یو غړي میر کبیر احمد پارلیمان ته وویل چې د پنجاب د 12 جمعات زده کوونکو ته په نصابي کتابونو کې ورزده کوي چې بلوچستان خلک وژني، قافلې لوټوي، خپلې ښځې سکولونه ته نه لیږي، او دوی سره دوی ته ډېر غیر مذهبه ویل سوي دي. ښاغلی میر کبیر زیاته کړه باید د پنجاب دغه چارواکي بلوچستانو تاریخ ولولي، بیا دا په کتابونو کې ذکر وکړي. د سینټ چیرمن رضا ربانی سینټ ته وویل دغه کتابونه د پخوانی فوجي جرنال ضیاء الحق په حکومت کې لیکل شوی وو، باید دیتا بیا کتنه وسی. د یادونه وړ ده چې پرون د هم په پارلیمان کې د پښتنو مشرانو د هغه اشتهاراتو غندنه کړې وه چې پکې پټکی والا او د پښتنو جامې اغوستلو والا خلګي ترهګر بللی وو.
پاکستان او افغانستان فیصله کړی چې د سامانونو وړو راوړو نړیوال قانون عملی کولو لپاره به یو کمیټه جوړوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د ځمکې د لارې تجارت کولو لپاره د ویزو، سړکونو پرمټو او ګارانټو د مسلو په سر خبري وکړي. په دغه کمیټه کې به د افغانستان د ترانسپورت وزارت نمائندگان او د پاکستان د مواصلاتو، ریلویز او تجارت وزارتونو نمائندگان شامل وي. اخوا د پاکستان حکومت د اتو میاشتو د ځنډوستو افغان طالب علمانو لپاره د سکالرشپ یا تعلیمي وظیفو پروګرام بیا شروع کړی.
خیبر پښتونخوا کې پولیس چارواکي وایي چې آیت آباد ته نږدې د پاکستان د فوج یو کرنل په ډزو وژل سوی، خو تر اوسه یې هدف کوونکو په حق له معلومات نه دي ترلاسه سوی. او د دې ترڅنګ چارواکي وایي چې سویلي وزیرستان کې نه معلومه وسله والو د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د مشر په شمول نه کارکوونکي تښتولي دي. د دغه پیشه د جنوبی وزیرستان ایجنسی په توې خلاصیمه کې را مختصوي چې ریسی وسلوالو د دغه حکومتي ملازمینو موټر درولې او دوی نه معلومه زیاته تشتولې دي.
د امریکای ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو ترمنځ بیګا ماسختن شبي بحث کې پتوندره به اسلام، خارجه تګلاره او د هواد یو شمیر مسلو باندې خبري شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یاست او اوس په خبرونه کې وخت سوې دی و مطبوعاتو ته د کتنې او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د خلیج په زیاتو اماراتونو او ملکونو کې پاکستانیان او پښتانه خصوصا په ډیر لوی شمیر کې خواري مزدوري کوي، خو په دې ټولو ملکونو کې دوبه اکی او داسې خلیج امارت ته چې د پاکستان خلک پکې ډیر زیات آباد دي. د تیلو د دولت او د زیرکو او د نرمو اقتصادي پالیسو له سبب دوبی د ډیری مدینه عالمی اقتصادي مرکز جوړ شوی دی، خو د سمودی راسي د تیلو د نرخونو پر اغورزیدو او عالمی اقتصادي اړیګړی د دوبی رنگینو او د خواریکخو مزدورو او خوارو ته لوی خطر پیښه کړی ده. د برتانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز خپل یو تازه غنه کې د دوبی د اقتصادي حالاتو په باب له یو معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته د تیلو په صنعت کې راپورته اړیګړی او په عالمی سطح جوړو توجنو حالاتو د دوبی معیشت ته لوی نقصان رسولې دی. فاینانشل ټایمز د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د عالمی اقتصادي ودې په لړ کې د غیر یقیني حالاتو او د تیلو د راغورزیدونکو نرخونو او ورسره د امریکای د ډالر د مضبوط حیثیت د لاسه په دوبی کې ثوک تجارت او د سیلګرۍ صنعت هم لوی ډس خوړلې دی. فاینانشل ټایمز خپل مضمون کې ډور لیکي چې د متحده عرب اماراتونو د غړي ملک دوبی معیشت د نورو گاونډي اماراتونو په شان یوازې د تیلو په صنعت بنیاد نه لري، بلکې د دوبی معیشت د نورو ډیرو مختلفو مدنو ځینو هم جوړ دی. دوبی کې د مال جایداد کاروبار هم ډیر ګټور کاروبار ګڼل کیږي، خو د تیر یو کال راسي د مال جایداد په کاروبار کې هم سوړوالی راغلی دی. د دوبی د بینکونو بیان دی چې په دوبی کې د میانا او د وړو کاروبارونو مالکان په لوی شمیر کې د دوبی نه په تیښته دي، ځکه چې دوی خپل کاروبار لا د اخیستو قرضو ادایګي نشو کولی. متحده عرب اماراتونو کې د قرضو ان په وخت ادایګي نه کول یو جرم دی. په دې سبب خلک د قرضو د نه ادا کولو په وجه جیل ته د تلو په ځای دوبی نه تیښته زیاته سودمند ګڼي. اخبار لیکي چې د تیلو او د تعمیراتو غونډې د لوی سطح کاروبارونه هم راپریوتی دي، ځکه چې یو خو د خام تیلو نرخونه ډیر زیات راپریوتی دي او بل سرکاري ترقیاتي اخراجاتو کې ډیر کمی راغلی دی. توک باپار 30% راغورځېدلی دی. د مالی ادارو په مد هم خراب اثر پریوتی دی او د تیلو د نرخونو د راغورځېدو له سببه بینکونه خپلو ملازمانو کې په ګنډرنګي کولو مجبوره شوي دي. البته ایران نه د عالمی بندیزونو په لری کېدو، ایران سره د دوبی د تجارت بیا شروع کېدو روښانه امکانات پیدا شوي دي، کم چې به د دوبی د پاره ډیر زیات ګټور وي. فاینانشل ټایمز د خپل مضمون په اخر کې د ابوظہبی کمرشل بینک د سترې زنانه اقتصادي ماهرې د مونیکا ملک د خلی لیکلی دي، اگر که زه ګورم چې سخت کال به د متحده عرب اماراتونو اقتصادیات نور هم رالاندې کیږي، خو زه نه ګڼم چې په دې کال کې به معیشت ټول په ټوله راغون شي. دی ویلی دی زما یقین دی چې متحده عرب اماراتونه به ټول کال د 2.5 فیصدی مجموعی ودی سره مخ په وړاندې روان وی.
دا وایس اف امریکا ریډیو ریډیو دی او اوس راځو په امریکا کې د صدارتي ټاکنو لپاره د ریپبلیکن پارټي او د ډیموکرات پارټي دننه د امیدوارانو حالې ځلې روانې دي چې څوک به د یوې پارټي نه صدارت ته ودرېږي. په ریپبلیکن پارټي کې بیګا د بحث په وخت باندې په مذهبونو په خصوصي توګه باندې تندربه اسلام امریکې ته راپېښ چیلنجونو تجارت او یو شمیر مسلو باندې خبرې اترې شوې دي چې پکې ډونلډ ټرمپ، مارکو روبیو، ټیډ کروز او جان کیسک برخه اخیستل. د دې نور حال تاسو ته زمونږ همکار بختور شاه د وایس اف امریکا په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکې د ریپبلیکن ګوند د صدارتي امیدوارۍ د پاره په مقابله کې شامل سلور واړو غړو بیګا په یو تود بحث کې د اسلام په تندرو فکر، خارجه پالیسۍ او تجارت خبرې اترې وکړې. د تندرو مسلمانانو لخوا په پیښو خطرو باندې د صدارتي امیدوارانو نظرونه بدل بدل وو. د فلوریدا سینیټر مارکو روبیو وویل
We're going to have to work with the Jordanian kingdom. We're going to have to work with the Saudis. We're going to have to work with
the خلیجی هیوادونو سره په دې اړه همکاري وکړو او داعش ته د ماتې ورکولو لپاره د مصر سره خپل مرګرتیا زیاته کړو. دا سی با یو سنی عربي تحریک راوچت شي چې داعش په لمن ځای اوسي. د تندرو اسلامي مفکورې په خطرو د اوهایو گورنر جان کیسک وویل
to make sure that people who sit on the fence understand what civilization is and we represent it.
تندرو مسلمانان زمنګا هر څه تبا کول غواړي او هغه مسلمانان هم تبا کول غواړي څوک چې د سخت دریزه مسلمانانو ملګرتیا نه کوي. منګلا د دې په خلاف مهذب نړۍ رايو کول پکار دي. د ریپبلیکن ګوند په صدارتي امیدوارانو کې د سخت دریزه مسلمانانو په اړه تر ټولو سخت خبرګون همیشه د ډونلډ ټرمپ لخوا وړاندې کیږي. په بیګانی بحث کې ټرمپ وویل
They drown 40 50 60 people at a time in big steel cages, pull them up an hour later, everyone dead.
هغه د خلکو نه سرونه وهي. سلويخ 50 شپېته کسان د وسپنې پنجرو کې بند کړي او په وګو کې غپکړي او ګینټه ورستې هله روباسي ترسو هغه ټول مل شوی وي. او موږ دلته جدا اصول لرو. موږ له قانون پابندي پکار ده خو که تر هغه لمو د هغه برابر سزاګانو د پاره قانون کې بدلون نه کړو نو چارې به هم داعش لماته ورنکړو او نه به د نړۍ نور خطرناک تر هغه ختم کړی شو. د تجارت په خبره د ډونلډ ټرمپ نږدې حریف ټیډ کروز د ټرمپ تجویز رد کړو چې ګنې په هغو هیوادونو به تجارتي ټیکسونه زیاتوي څوک چې د امریکې سره مرسته نه کوي. د ټیکساس سینیټر ټیډ کروز وویل
A much better solution that works
ما د برامداتو لپاره د ټیکس یو غوړه منصوبه وړاندې کړې ده او غواړم چې خپل صادرات د ټیکس نه آزاد کړم. د سره به په امریکایانو د توکو بیې راکمې شي او دغه د ډونلډ ټرمپ په منصوبه کې نشته. په ځواب کې ټرمپ وویل
45% is a threat that if they don't behave if they don't follow the rules and the regulations so that we
کپین زسلويخ فیصدی امریکایان د ټیکس د قانون پابندی نه کوي نو دا د اقتصاد لپاره لوی خطر ده. زه به د غشمیره راکموم په تاسو به ټیکس لګوم که دا سي نوي نو زمونږه تجارت او کاروبارونه به تباشي. نظر پختنې خای په پرونی بحث کې ډانل ټرمپ په فلوریدا کې تر ټولو وړاندې روان دي چې ورپسې روبیو او ټیډ کروز دی. بلخوا د نیوجرسي گورنر کریس کریستی او پخوانی د ریپبلیکن ګوند لخوا صدارتي امیدوار بن کارسن چې وړاندې د ډونلډ ټرمپ سخت مخالفین وو اوس یې د ټرمپ ملګرتیا اعلان کړې ده.
من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ویډیو خبري خبرونه ته د واشنگتن ډي سي زغوجیست چارواکي وی چې په سویلي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د فاتا ډیولپمنت اتورټي د مشر په شمول نه کارکونکو تشتول دي. په دې حق له نور تفصيلات سدي اجمج خبريال عدنان بیٹنی په دا راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د افغان پولیس رپ صرف پاکستان قبائلی سیمه جنوبی وزیرستان څخه د فالټ ډیولپمنٹ اتارټی چې په قبائلی سیمه کې د نړیوالو په مرسته پرمختیا او څارې کوي د مشر په شمولي نارده نه کارکونکي بي درکه شوي انتظامیه په خبره دغه بي درکه شوي کسان تیر ورځ د جنوبی وزیرستان مرکز وانه څخه لریوریا او افغان پولیس ته نارده او بلوچستان ایالت سره سیرمه شکای او زربلن علاقو کې دوه خبرګو وړو ډیمونو مخکته ورسته مرکز وانه خو تر روان وو چې تحصیل توخلو سیمه کې د معلومه کسان لخوا سره د کار تښتول سوي دا نه معلومه شوي چې دا کارکونکي کومو خواته تښتول سوي دي د دوی په خبره انتظامیه او پوځي سرتیرو لخوا په شریکه د کارکونکو د لټون لپاره د پلټنې عملیات ته فام لري خو تر دې وخته پورې کوم برای د عملیاتو کې نه دی ترلاسه شوی او نه تر دې وخته پورې چا ذمواري په خپله غاړه اخیستې ده خو اکثره په قبایلي سیمو کې دغه قسمه پیښو ذمواري طالبان وسله وال په غاړه اخلي د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک ډیوه راډیو ته حال تیرولو په وخت وویل دغه پیښه تېره ورځ نه وخته رامینځته شوې خو دا نه معلومه شوې چې دغه بېدرکه کسان شرخوا خو لخوا د ځان سره وړي شوي دي او که ځان تحفظ لپاره چېرته په محفوظ ځای کې پټ کړي دي زیاتوي د تښتونکو په ضد د پوسټ ملاتړ په برخه کچه سره عملیات دفهم لري دا هم وایي تښتول سوي کسانو کې د قبایلي سیمو د پرمختیا او څارې ادارې مشر اتیک بنګش په شمول درې انجینران دوه ډرایوران او درې نور کارکوونکي شامل دي ایف ډی ای په قبایلي سیمو کې د نړیوالو په مرسته ترقیتي څارې کوي او امنیت ذمواري د شخصي ساتونکو په غاړه وي د تښتول سوي کسانو سره په دې مهال هم کوم شخصي یا سرکاري ساتونکي موجود نه وو پولیټیکل ایجنټ جنوبي وزیرستان ظفرالاسلام خټک په خبره دغه کارکوونکو ته بیا بیا سرکاري سکیورټي اخستو څخه ویلي وو خو دوی لخوا پرې هیڅ قسمه عمل نه و شوی ذمہ داری تر مخا سیمه کې د عامو خلکو گرفتاری کھڑے چې پکې سپین ژری مشران او ماشومان هم شامل دي په دې اړوند له دې ځای څخه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی ایم این ای غالب وزیر ډیوه راډیو ته وویل په دې اړوند باندې انتظامیه سره خبرې کوي او د حالاتو جاج به اخلي زیاته کړه له تیرې چلنډې مودې راسې په یاد علاقه کښې د تشدد او اغوا پیښې سوا شوي دي او حکومتي چارواکو څخه یې د تندرو خلکو په ضد زر تر زره مؤثره کاروایي کولو غوښتنه وکړه ډیوه راډیو ته حال تیرولو په وخت وویل
اسپیشلی د ګورنمنټ لپاره او د ارمی لپاره کنه ډېره لوی لمحه فکریه ده او په دې باندې کوم په حقیقت کې ډېر انتهایي خفا ده پی ایس ایف سره هم زه خبره کوم کنه چې دغه د پرایوه داسې لای هم جوړه کړي چې د کسان څومره زر کېږي چې موږ به زیات کو او بل مزید روتلین کې وخت لپاره دغه موږ یو داسې دغه د پرایوه لای هم جوړه کړو چې آئنده دې پر څوک د سوچ او تصور من شي کولای
یړ دی چې دوه کال وړاندې هم د جنوبي وزیرستان ګملزام ډیم پروژې څخه هم اته کارکونکو د وسلواړو لخوا تښتول شوی وو او بیا وروسته تیر کال د حکومت او له وسلواړو طالبانو سره د جوړجاړي په نتیجه کې د تښتول شوی کسان بیرته خوشی کړی شوی عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د قبایلی سیمو د پرمختیا ادارې مشر ویلی دی چې فدا وزیر سید ویلی دی چې د خبر ایجنسی جمرود سیمه کې جبا ډیم با پیښور زیاتره برخو ته د سخلو سبا صفا اوبه ورکوي او د دې سره سره به د ځمکې لاندې چې د اوبو کمه سطحه یا کچه ده هغه به هم بره شي نوموړي ویلی دی ایالتی حکومت ورسره رضامندی ښودلې ده چې دغه پراجیکټ کې به ورسره یا منصوبه کې به ورسره مالی مرستې کوي په دې حقله باندې رپورټ د سیمینا د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي
قبایلی سیمو د پرمختیا ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټی قریبا اته کال وړاندې په کال 2008 کې د جمرود چوری علاقې سره نږدې په جبه کې د باړې دریا په اوبو د یو ډیم جوړولو منصوبه جوړه کړې وه خو د دغه ډیم دپاره د ځای تعینولو او د دغه جوړښت یقیني کولو دپاره ایله کار شروع شوی و چې د خیبر ایجنسۍ په زیاتره برخو کې د بدې امنیتي وضعې له وجې د جبې ډیم منصوبه شاته واچولی شوه او د زموږه چارواکو په وینا هغه وخت هغه ته د فندونو هم کمی و خو چې اوس د امنیت وزه تر ډیره حد ښه شوی نو فاټا ډیولپمنٹ اتارټی د خیبر پختونخوا حکومت په دې رضا کړی چې کده ډیم جوړولو د پاره ورسره مالی مرستې وشي نو دې سره به د بیخور په حیات آباد او ریګیللم او د خیبر جنسي جمرو تحصیل په ځینې برخو کې د چخاک اوبو په کمی تر ډیره حد قابو راوستی شي د ایف ڈی اے چارواکو په وینا په دغه ډیم کوم چې په درې کاله کې جوړولی شي باندې بشپږ نیم ارب روپۍ مصرف راځي کومه کې به چې 80% مصرف د صوبایي حکومت په غاړی او باقی پاتې 40% به د مرکزی حکومت لخوا د ایف ڈی اے په لاس مصرفولی شي دا چې د دغه ډیم نه به څه قسمه استفاده کولی شي د دغې په هکله د ایف ڈی اے چیف ایگزیکټو ډاکټر فدا وزیر ډیوه راډیو ته وویل ډاکټر فدا وزیر زیاته کړه چې د صوبایي حکومت سره په دغه موضوع موافقه کېدو نه پس فیصله شوې چې د جبی ډیم به د صوبې پر راتلونکي کالیزه پرمختیا پلان کې شاملولی شي او د کال 2018 اول نه به د ډیم د تعمیر په کار به هم لاس پورې کولی شي د معلوماتو له مخه د صوبایي حکومت لخوا رضامندۍ نه پس قریبا 11 د تعمیر لویو کمپنیو د جبی ډیم په جوړولو کې خپل خوښي څرګنده کړې په دغه ډیم کې به د 50 کیوسکز اوبه ذخیره کېدو گنجایش شي کومه کې به چې 30 کیوسکه اوبه د پیښور حیات آباد او ریګیل المسیمولو د چخاک د پاره ورکولی شي او باقی پاتې به په جمرود کې مصرفولی شي د معلوماتو له مخه د ډیم جوړېدو له وجې به قریبا 350 کورونه درې ادیرې یو حکومتي سکول او یو بنیادي صحت مرکز په شمول قریبا 100 اکړه ځمکه چې پکې 15 اکړه د کروندې لاندې ځمکه هم شامله ده متاثره شي خود ایف ڈی اے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر فدا وزیر په وینا د دغه تلفاتو د یوز د پاره مناسب فندونه ځانګړي کړي کوم چې د صوبایي حکومت کالیزه د پرمختیا پلان اعلان نه پس متاثر خلکو له ورکولای شي د ډاکټر فدا وزیر په وینا پر اټلونکو کې په بجابي ډیم کې د بجلی جوړولو توان هم پیدا کولای شي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
منوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا او تاسو دا خبرونه دا واشنگتن ڈی سی دا سټوډیوزا اوري یو شمیر جلا وطنه پاکستانیانو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر وړاندې په پاکستان کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو په ضد نارې وهلې دي په دې حق له نور تفصيلات سدي تاسو ته به د نوشروان کلندر په دا راپورټ کې وړاندې کوو
په جنیوا کې را جمع شوو د پاکستان بیلابیلو سیمو جلا وطنه وګړو د اسلام آباد په ضد د احتجاج په وخت ملګرو ملتونو نه غوښتنې کولې باید په پاکستان فشار واچوي چې د وړو قومونو د حقوقو خلاف ورزي بندې کړي دا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر نه بهر را جمع شوې هغه جلا وطنه سندی بلوسی د پاکستان د ولکې لاندې د کشمیری او د ګلګیت بلتستان هغه مظاهره چاندې چې د پاکستان نه د آزادې غوښتنې کوي د زیارت پر د خپل غوښتنو لپاره د دغه احتجاجي مظاهره په محل یو بلوس مشر مهران مری چې د سمودی راسي د خپل سیمې څخه اروپا کې د جلا وطنه ژوند کوي وایي چې پاکستان کې دوی د خپل حق لپاره هیڅ غږ نشي پورته کولی او که څه هم د خپل سیمې د حقونو لپاره غږ پورته کوي نو بیا د ریاست د تشدد سره مخ کیږي مهران مری په دغه محل میډیا ته پور دو جبه کې صدا سی ویل
هیومن رائټس وایلیشنز پاکستان میں زیادہ سے زیادہ تر ہوتا جا رہا ہے ابھی دیکھیں عورتوں کو کڈنیپ کر رہے ہیں ہم
دیوای پاکستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزه ورس پر ورس زیاتیږي د غربت حال مودادې چې خیمو او د خټو کورونو کې اوسو خو هغه را لهم سوزوي خزر علي تختوي پاکستان کې مو ژوند ډیر سخت شوی دی او د ننننې احتجاج هم د پاکستان ریاستی ادارو لخوا زیاتیدونکو تشدد په خلاف دی د یادونې وړ د بلوچستان کې د حکومت نه ملاوېدو نه تنگ راغلو بلوچستانو د پاکستان د ریاست په خلاف وسله اوچته کړې ده او دغه وسلوال تحریک د هغې وروسته لا نور زیات شوی دی چې کله د پوځي حکمران جنرال پرویز مشرف په دور کې د غصوبې پخوانی بلوچستان اعلی وزیر اکبر بوکټی په یو حمله کې وجل شو. د پاکستان فوج په دغه وسلوالو د هند د ایجنټانو تورونه لګوي او بلوس مشران وای روزانه د سیمو څخه تشدد زده مړی ملاویږي. د استخباراتي ادارو چارواکي خلق اوچتوي او تر اوسه د زنانو په شمول په زرګونو خلق د دوی لادره کړي. د سند صوبې سره تعلق لرونکي یو بل جلا وطن لیډر لاکیو لوهانا چې د ورلد سندی کانگرس چیئرمین هم دی وای چې د ملګرو ملتونو د دفتر نه بهر د دې احتجاج مقصد مو دا دی چې نړۍ ته ووایو اسلام آباد مو حکومت د خپل لاندې کوي.
ان پاکستان دی اپریسټ نیشنز سندیز بلوچ پښتونز راکیز
دی وای احتجاج کې د پاکستان د سند بلوچستان پښتنو سیمو ګلګت بلتستان د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر هغه جلا وطن وګړي شامل دي چې خاندانونه او قومونه پاکستان کې د نسل کوشي او د بشري حقوقو د خلاف ورزو د واقعیاتو سره مخ دي او د دې احتجاج د لارې غوړي ملګری ملتونه د دغه ظلمونو نه خبر کړي. پاکستان کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان او سند صوبو ترڅنګ ګلګت بلتستان اولس اکثره په اسلام آباد نیوکی کوي چې اواز د پنجاب د مفاداتو لپاره کار کوي او د باقی صوبو حقونه نه مني. د دې ترڅنګ شیا مسلمانان مسیحي ورورولي هندوان احمدیان او د نور مذهبونو پلویان هم اکثره په پاکستانی حکومتونو نیوکی کوي چې د وهابي سلفي اخواني او دیوبندی فکر خورولو والا سنی مسلمانان د توندرو فکر د لارې شتون لرونکو ډلو د مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه نه پورته کوي.
او اوستا ستوړاندې کوو د واشنگتن اداریا
په شام کې د تازه ډزبندې د مقصدونو ځنی یو مقصد د شام د هغو خارونو او کلو خلکو ته د انساني خواخوږی د امداد رسول دی څوک چې د ډیری مدیراسي په دغو خارونو او کلو کې ګیر پراته دي ځکه چې دغه خلک په ځینو ځایونو کې د میاشتو میاشتو راسي او په ځینو سیمو کې د کلونو راسي بې خوراکا او بې دوایانو ژوند تیری. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د فروری په شپږویشتم تاریخ 2028 نمبر قرارداد منظور کو په کم کې چې د ډزبندۍ توثیق شوی دی او ملګرو ملتونو پکې یو ځل بیا د جنگ په فریقین غږ کړی دی چې د انساني خواخوږی امدادي ادارو ته اجازت ورکړي چې په ګډ شام کې اجتمندو خلکو ته سمدستي امداد ورسوي. د ملګرو ملتونو مقصد دا دی چې د مارچ تر اخره پورې دی اولسو لکو اجتمندو شامیانو ته امداد رسیدلی وي. اگر که په ډزبندۍ د فروری د 28 تاریخ نه عمل شروع شوی دی خو د خال خال ډزو او انخطو باوجود په ډیر لوی مقدار کې امداد اجتمندو خلکو ته رسولی شوی دی. البته د امدادي سامان ډیر قافلې د تلو په انتظار کې بار ولاړې دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په واشنگتن کې د جرمني خپل همسنګ سره په شریکا یوې خبری غونډې ته د وینا کولو په وخت په دې خبرونو فکرمندی ښکاره کړې ده چې اسد حکومت د ضروری اجازت نامو په ورکولو کې دی مار اړی راخستې ده. جان کیری وایي چې د امدادي سامان لوی برخه به تر اوسه پورې په توندۍ سره خپل ځای ته رسولې شوی وي خو که اسد حکومت پکې خنډان نه وې راولاړ کړي. مونږ اسد حکومت ته غږ کوو چې کم از کم د جنگ بندۍ په خاطر د سړیتوب سه اقدامات وکړي. د خارجه چارو وزیر جان کیری دا خبره په ګوته کا چې د شام فوج او چارواکو د امدادي سامان نه ډکو قافلو نه هغه سامان کوس کړی دی چې دین وړاندې ورته اجتبندو ته د رسولو اجازت ورکړی شوی وو. دوی چې دوی د خپلې خوښې سیزونه د سامان نه پورته کوي چې دوایانې او نور د دوی خوښ سیزونه پکې شامل دي دا یقینا چې ښه کار نه دی. خاغلی جان کیری په اخر کې اوې دا رکاوټونه پیدا کول باید چې بند کړی شي. مونږ په روس او ایران هم غږ کوو چې خپل مخ مروت په شام استعمال کړي او د شام واکداران پوی کړي. د دې عقوبت نتیجه به دا وي چې د شام د تباهۍ د سبب جوړیدونکي خونړۍ جنگ د ختمولو موقع به د لاسه وځي او لکه څنګه چې په سلامتی کونسل او ویانا کې د سفارتي لارې د اختیارولو نه پس په دې سلا یو کړی شوی وه چې یو محکم متحد سالم او د فرقی سوچ نه پاک شام به قائمولی شي چې هغې کې به د شام خلک په خپله د خپل سباون فیصله کوي. هغه مقصد به یقینا چې تعالی ترغشي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
و اسمان تلاس د عقل نرسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدی. حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، د فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی. د هر جمعه پر وز د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پوری د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مهروي.